دا افغانستان ولسی جرګوی د ملي امنیت اداره او لوی څارنوالي باید عراق او سوریې ته د اریانا په الوتکو کې د جنګیالیو د لیږد مسله چې د ایران لخوا استول کېږي زر تر زره وڅېړي. په کابل کې د بیلابیلو پوهنتونونو محصلینو د برمایي مسلمانانو په ملاتړ مظاهره وکړه او وایي په برما کې روان سلم د زغم وړ نه دی. او د ترکیې د انتخاباتو مقدماتي نتایج ښیي چې د جمهور رئیس رجب طیب اردوغان په مشرۍ واکمن ګوند په پارلمان کې مطلق اکثریت له لاسه ورکړي. سلامونه درنو دوستانو، د مو په روانه خبری پروگرام کې د مهمو موضوعاتو سره ټکی وزاج ملند مو د ازادي رادیو د څلور بجو په دې خبری سات کې مل خپل نور همکارانو سره یو ځای هر کله کوم. نن د دوشنبه ورځ ده، د 1400 نبی هجری مریز کال د خبرګولې 13 او د 2015 کال د جون 8 نیټه ده. په روان خبری سات کې د افغانستان او نړۍ روانې چارې څېړو. د سیمې او نړۍ خبرونه جناخه لکوزي چمتو کړی. لکوزي صاحب، د سیمې او نړۍ په خبرونو کې کومې مسلې نن مهمې مسلې دي؟
بلې، تشکر ستاسو او اوریدونکو ته سلامونه وړاندې کوم. د پاکستان پوځ وایي چې د شمالي وزیرستان په جګړه کې 19 تنه وسلوال وژل شوي او عسکر. په دې ته باندې یو خبر لرو. د غاز د ترکیې د جمهور رئیس په ټولو سیاستوالو غږ کړی چې مسؤولانه برخورد باید وکړي د سیاسي اوضاع په ارتباط باندې. او د جرمني کې د اوو سترو صنعتي هیوادونو غونډه ته هم وخت نه لرو.
ډیره زیاته مننه لکوزه صاحب. تاسو به بیا راځو. اوس به لاړ شو د کابل سټوډیو ته. د افغانستان کورنی خبرونه به له سید کمال شاه عارف نه واورو.
په سر کې د خبرونو سرچ کې د بدخشان امنیتي چارواکي وایي چې د یمګام ولسوالۍ د بیرته نیول په هدف عملیات روان دي. د کندهار امنیتي چارواکي وایي چې په دې ولایت کې دوه سیمو ییزو پولیسو خپل 15 ملګري وژلي او تر پیښې وروسته تښتېدلي دي. د اطلاعات او فرهنګ وزارت د ځوانانو د چارو مهین له حکومت څخه وغوښتل چې د ځوانانو سیاسي مشارکت ته جدي توجه وکړي. د خبرونو تفصیل. د بدخشان امنیتي چارواکي وایي چې د یمګام ولسوالۍ د بیرته نیول په هدف عملیات لاروان دي، خو تر اوسه کوم ځانګړی پرمختګ نه دی سوی. د دې ولایت امنیت امیر سخیدات حیدرین ازادي راډیو ته وویل چې پر یمګام ولسوالۍ باندې د کران منجان او جرم ولسوالۍ له لوري عملیات پیل سوي دي. نوموړي زیاته کړه چې دغه ولسوالۍ اوس هم د وسلوال طالبانو په ولکه کې ده، خو زیاته کړه چې ډیر ژر به د وسلوال طالبانو څخه بیرته ونیول سي. هغه د دغه عملیات پر مهال دواړو لورو ته د اوښتې مرګ شوبلې په اړه خبرې وښودله. یمګام ولسوالۍ د تېرې شنبه په ورځ د طالبانو لاسته ولوېده. د کندهار امنیتي چارواکي وایي چې د دې ولایت په خاکریز ولسوالۍ کې دوه سیمیزو پولیسو خپل 15 ملګري په ډزو وژلي او له سیمې تښتېدلي دي. د دغه ولایت ایوې امنیتي سرچینې د نوم نه ښودلو په شرط ازادي راډیو ته وویل چې یادو کسانو د خپل ملګرو تر وژلو وروسته وسلې او مهمات هم له ځان سره وړي دي. پیښه نن سهار 15 بجې سوې ده. د کندهار والي ویان سمیم خپلواک ازادي راډیو ته وویل چې د دې پیښې په اړه څېړنې روانې دي. په فراه ولایت کې هم نن په یو ورته پیښه کې څلور پولیسو خپل یو ملګری وژلی وو او تر هغه وروسته یې وسلې او مهمات له ځان سره وړي وو. د افغانستان د امنیت روغتیا وزیر وایي چې تر راتلونکو اصولو کاري ورځو په لړ کې به د استقلال او صحت تفل په روغتونونو کې د تشخیص معیاري مرکزونه فعال کړي. فیروزالدین فیروز نن د خپلو راتلونکو اصولو ورځنیو کاري پروګرامونو د تشریح پر مهال وویل چې د تشخیص مرکز په فعالیتو سره به هڅه وکړي چې خلکو ته با کیفیت خدمتونه وړاندې کړي. او د اطلاعات او فرهنګ وزارت د ځوانانو د چارو مهین له حکومت څخه وغوښتل چې د ځوانانو سیاسي مشارکت ته جدي توجه وکړي. تیمورشاه اسحاقزی نن په کابل کې خبر اعلان ته وویل چې د ملي وحدت حکومت مشران باید د انتخاباتو پر مهال د خلکو سره کړي ژمنې عملي کړي. دا د افغانستان اړوند خبرونه د سیمې او نړۍ خبرونه چناقه الکوزی وړاندې کوي.
د پاکستان پوځ وایي د شمالي وزیرستان په جګړه کې 19 تنه وسلوال او عسکر وژل شوي. جګړه تېره شپه د افغانستان پولو ته نږدې قبایلي سیمه کې وشوه. د پاکستان پوځ وایي وسلوالو په یوې ځانوژونکې حمله کې تېره شپه 8 تنه عسکر ووژل. له چاودنې وروسته د پوځ او وسلوالو ترمنځ جګړه ونښته او په نتیجه کې 19 تنه وسلوال وژل شوي دي. د ترکیې جمهور رئیس رجب طیب اردوغان د هیواد په سیاسي قوتونو غږ وکړ چې د ثبات او اعتماد فضا د ساتلو په مقصد د مسؤلانه چلند وکړي. اردوغان نن وروسته له هغې دا غږ وکړ چې د عدالت او پرمختګ ګوند د یکشنبې د ورځې انتخاباتو کې په 14 کالو کې د لومړي ځل لپاره د اکثریت مقام له لاسه ورکړ. تقریبا ټولې رایې شمارل شوي او ښکاري چې د عدالت او پرمختګ ګوند په سلو کې 140 ګټلي دي. په دې توګه دغه ګوند د ترکیې د پارلمان له 1550 څوکیو څخه 258 خپلې کړي او دا د یو حکومت د واکمنۍ ساتلو له اندازې څخه 18 څوکۍ کمې دي. تر اوسه هېڅ کومې سیاسي ډلې نه دي ویلي چې د عدالت او پرمختګ ګوند سره به ائتلاف جوړ کړي. د حق او عدالت ګوند ویلي په انتخاباتو کې د بری په صورت کې به په اساسي قانون کې تعدیل راولي او د جمهور رئیس صلاحیتونه به زیاتوي. د واشنگتن پوسټ رسمونه د خبریال جیسن رضایان د جاسوسۍ د قضیې محاکمه نن په تهران کې د تړلو دروازو تر شا بیا پیل شوه. د ایران خبری رسنۍ وایي محاکمه د ایران د سپاهي پاسداران انقلاب په 15مې څانګه کې جوړه شوه. په دې څانګه کې سیاسي او د ملي امنیت اړوندې قضیې پر مخ وړل کیږي. د مې په 26مه څارنوالانو د رضایان پر ضد د محرمو معلوماتو ټولولو له یو دښمن حکومت سره د همکارۍ کولو او د ایران د رژیم پر ضد د تبلیغ تورونه لګولي ول. که چیرې ایرانۍ ټبره امریکایي تبا رضایان مجرم وپېژنل شي په 20 کاله بند ممکن محکوم شي. د امریکا متحده ایالاتو په نوموړي باندې لګول شوي تورونه بې اساسه او د خندا وړ بللي. تمه ده چې د جرمني په باواریا کې د اوو سترو صنعتي هیوادونو د مرکزي غونډې په دوهمه ورځ نن د تروریزم او د اقلیم بدلون د بحثونو په سر کې وي. په دې مرکزي غونډه کې د برېټانیا، کاناډا، فرانسې، جرمني، ایټالیا، جاپان او امریکا مشران جرګه شوي. غونډې ته به وروسته د عراق صدراعظم حیدر العبادي او د نایجیریا جمهور رئیس هم ورشي چې د اسلامي دولت او بوکو حرام بنسټپالو ډلو د ګواښونو په اړه بحث وکړي. د اوو سترو صنعتي هیوادونو د مرکزي غونډې په لومړۍ ورځ اوکراین د خبرو د اجنډا په سر کې وه او د امریکا جمهور رئیس باراک اوباما او د جرمني صدراعظم انګلا مرکل سلا شول چې په روسیې باندې باید تر هغې پورې اقتصادي بندیزونه جاري وساتل شي تر څو د منسک دوهم تړون په بشپړ ډول عملي شي او روسیه د خپلو ګاونډیانو ځمکني تمامیت ته درناوی وکړي. د جرمني صدراعظم مرکل د اوو سترو صنعتي هیوادونو په غونډه کې وویل مسکو باید په اوکراین کې د اعمالو له امله له دې ټولنې څخه بهر پاته شي. کیف وایي د اوکراین د سمندري ساتونکو یوه کوچنۍ کښتۍ د یاغیانو لخوا په کور کې د جوړ شوي بم د چاودنې له امله ډوبه شوې ده. د اوکراین پوځ نن وویل د سمندري ساتونکو یوه کوچنۍ کښتۍ د یکشنبې په ورځ د ختیځ ښار ماریوپول په اوبو کې یوه اله ولیدله چې د اوبو په سر کې ګرځي او کله چې د راخیستو هڅه وکړه وچاودله. په چاودنه کې یو ساتونکی مړ او 15 نور ټپیان شوي. د کښتۍ یو بل سمندري ساتونکی ثریت هم دی. د ماریوپول د اوکراین په ختیځ کې د بلتون غوښتونکو او حکومتي عسکرو ترمنځ نښتو اصلي ډګر دی. او د فوټبال د نړیوال فدراسیون یا فیفا چارواکي وایي که چیرې د فوټبال د نړیوال جام لوبو په عملیه کې د اداري فساد علایم ښکاره شي قطر او روسیه ممکن د لوبو د کوربتوب حقوق له لاسه ورکړي. د فوټبال د نړیوال فدراسیون د کنټرول او ارزونې د کمیټې د رئیس دومینیکو سکالا دا څرګندونې د فیفا د جګپوړو چارواکو لومړنۍ څرګندونې دي چې روسیه او قطر پکې ممکن د نړیوال جام د لوبو د سیالیو حق له لاسه ورکړي. دا د دې ساعت مهم نړیوال خبرونه. اوس هم د افغانستان د څو سترو ښارونو د هوا حالت له سید کمال شاه عارف نه واورئ.
دا هم د افغانستان د څو سترو ښارونو د هوا حالات چې د هوا پیژندنې نړیوالې ادارې وړاندوینه کړې. په کابل کې به اسمان شین وي، د تودوخې لوړه درجه 23.6، کندهار اسمان وریځ، د تودوخې لوړه درجه 1.3، مزار شریف اسمان شین، د تودوخې لوړه درجه 1.3، هرات اسمان وریځ، د تودوخې لوړه درجه 2.8، جلال آباد اسمان شین، د تودوخې لوړه درجه 3.2، ګردیز اسمان شین، د تودوخې لوړ درجه 2.1، او په بدخشان کې به اسمان وریځ وي، د تودوخې لوړ درجه 2.2.
لا سید کمال شارف او جانقه لکوزینه مننه کوو چې د دې سات خبرونه درته وړاندې کړل. وړاندې په دې خبرونه کې دا ریپورټونه او مطالب لرو. ولسی جرګه وایي د ملي امنیت اداره او لویه څارنوالي باید عراق او سوریې ته د آریانا په الوتکو کې د جنګیالیو د لیږ چې ویل کیږي د ایران لخوا لیږل کیږي مسله زر تر زره وڅیړي.
مرد به کسانی که از حقوق مسلمانای برما دفاع نمیکنند، مرد به حکومت تروریستی میانمار.
دا په کابل کې د بیلابیلو پوهنتونونو د یو شمیر محصلینو غږونه دي چې د برمایي مسلمانانو په ملاتړ نن مظاهره کړې وه. دا هلمند امنیه قمندان وایي په مارجې ولسوالۍ کې د وسلوالو د یو ډلیز برید مخه نیولی. په کندهار کې د سیمه ییزو پولیسو ترمنځ خپل منځي جګړه کې 15 کسان وژل شوي، او په پکتیا کې خلک د غیر نارمل ماشومانو زینګو د اندېښمن کړي. همدارنګه د سیمې او نړۍ په خبرونو کې اوري چې د ترکیې د انتخاباتو مقدماتي نتایج ښیي د جمهور رئیس رجب طیب اردوغان په مشرۍ واکمن ګوند په پارلمان کې خپل مطلق اکثریت له لاسه ورکړی. د خبرونې په ورستیو کې د میرمن ادبی بهیر لایوي غړي سره مرکه لرو. د ادبی بهیر یو شمیر غړي په دې ورستیو کې په لندن کې د شعر او شاعرۍ یو نړیوال فستیوال ته بلل شوی. پاکیزه ارزو یې پاړه وایي.
واشنگتن کې هم د نړیوال ادبیاتو لپاره کانفرنس جوړیږي چې په هغه کې افغانستان ته هم برخه ورکړې ده او د افغانستان چې بیا د میرمن کلتوري ټولنې صحیح ته بلنه ورکړې وه چې دوی کولی شي په دې کانفرنس کې له موږ سره ګډون وکړي.
په دې سربیره نور رپورټونه او مطالب هم په دې خبري ساعت کې را سره اورېدلی شي. ولسی جرګه وایي د ملي امنیت اداره او لویه څارنوالي باید عراق او سوریې ته د آریانا په الوتکو کې د جنګیالیو د لیږد مسله زر تر زره وڅېړي. د دې جرګې د مواصلاتو او مخابراتو کمیسیون ادعا کوي چې دوی ته ځینې سندونه رسېدلي چې له ایران سره د آریانا افغان هوایي شرکت په چارتر شوو یا قراردادي الوتکو کې جنګیالي انتقالیږي، خو د آریانا شرکت مسؤلین دا ادعا ردوي او وایي چې د ټولو قراردادي الوتکو په سر کلک نظارت لري. صفي الله ستانکزی په اړه نور تفصیل دروړي.
د افغانستان د ولسی جرګې د مواصلاتو او مخابراتو کمیسیون وی عراق او سوریه ته د آریانا شرکت په الوتکو کې د ایران لخوا د جنګیالیو د لیږد اسناد په لاس کې لري او دا مسله باید په جدي توګه وڅېړل شي. د کمیسیون غړي فرحت صدیقي د دوشنبه پر ورځ ازادي راډیو ته وویل آریانا افغان هوایي شرکت په دې مسله کې ډېرې پیسې اخیستې او څو واره دغه شرکت په چارتر شوي الوتکو کې عراق او سوریه ته جنګیالي وړل شوي دي. ښاغلی صدیقي وایي د ملي امنیت اداره او لویه څارنوالي باید دا مسله د رامنځته شوي حساسیت په پام کې نیول سره ژر تر ژره تعقیب کړي. دایوی موږ غواړو چې دا موضوع ډیر ژر څارنوالي وڅېړي او د ملي امنیت اداره هم په دې اړه قانوني تعقیب ولري، څو معلومه شي چې دا خلک څوک او چیرته تلل. د افغان پیلوټانو هم باید پوښتنه وشي چې دا کسان څوک او چیرته وړل. د آریانا شرکت په دې مسله کې غټ لاس لري او په دې برخه کې لوی اداري فساد ترسره کړی دی. ښاغلی صدیقي وایي دا مسله د ترانسپورت او هوایي چلند له وزیر سره هم شریکه کړې ده، څو هغوی هم په دې اړه جدي پلټنې پیل کړي. د ولسي جرګې د مخابراتو او مواصلاتو کمیسیون دا غړی وایي چې د آریانا قراردادي الوتکې له ایرانه بغداد ته الوتنې کړې او ځینو پیلوټانو دوی ته ویلي چې له خپلو کابینونو د ښکته کېدو اجازه نه ده ورکړل شوې. د ولسي جرګې د مخابراتو او مواصلاتو کمیسیون په داسې حال کې د آریانا په الوتکه کې عراق او سوریې ته د جنګیالیو موضوع یادوي چې له دې مخکې هم ځینې رپورټونه خپاره شوي وو چې یو شمېر افغانان د ایران لخوا د سوریې جګړې ته لیږل شوي او د جاس پروسې لا هم دوام لري. اخوا د آریانا افغان هوایي شرکت وایي د دوی په هیڅ یو الوتکه کې د ایران لخوا د عراق او سوریې جګړې ته جنګیالي نه دي وړل شوي. دغه شرکت سرپرست عمر مستور د دوشنبه پر ورځ ازادي راډیو ته وویل چې ایران ته دوه الوتکې په قرارداد ورکړي، خو د ټولو مسافرینو د لیږد در لیږد او الوتنو په سر کلک نظارت لري.
موږ هغه تیاری چې هلته چاته شوی ده، موږ رئیس عملیات هغه کې پرواز کوي، یعنی پروازونه سرتاري موږ چې هلته قدم کېږي، موږ تر کنټرول لاندې ده او ټول رپورټ او دا شاین موږ ته راغستي. دا اداره چې دوی ویلي ده چې آریانا کې دا د آریانا په الوتکو ذریعه کې ګویا جنګیالی عراق او سوریې جنګ لپاره استول کېږي، دا غیر مسؤلانه ادارات دي. آریانا دا خبره په کلي توګه نه قبلوي.
ښاغلی مستور وویل چې د سوداګریزو اړیکو د پیاوړتیا لپاره آریانا او ځینې نور شرکتونه له یو شمېر هیوادونو سره قراردادونه لري، خو دا په دې معنا نه ده چې له الوتکو یې ناوړه استفاده وشي او دوی ترې بې خبره پاتې وي. د سوریې او عراق جګړو ته د افغانانو د ورتګ مسئلې له دې مخکې هم تند غبرګونونه پارولي او تل له حکومت غوښتنه شوې چې دا مسئله روښانه کړي او پرې نږدي چې له دې لارې ملي حاکمیت په نړیواله کچه زیانمن شي. صفي الله ستانکزی، ازادي راډیو، کابل.
په سوریه او عراق کې د افغانانو په جګړو کې د افغانانو د موجودیت او برخې اخیستو په اړه له څه مودې را په دې خوا رپورټونه او اوازې خپرېږي. یو میاشت مخکې د جرمني شپیګل مجلې یو رپورټ ورکړ او په هغې کې وویل چې په سلګونو افغانان د سوریې په کورنۍ جګړه کې برخه لري چې یو شمېر یې د ولسمشر بشر الاسد په ملاتړ جنګیږي. د دې جګړې ډېر افغان ګډونوال هزاره ټبرې افغانان معرفي شوي دي او ویل کېږي چې د ایران لخوا سوریې ته استول شوي دي. تاسو په دې اړه څه نظر لرئ؟ آیا څوک پیژنئ چې سوریې جګړې کې برخه اخیستې وي؟ یې په اړه معلومات لرئ؟ په عمومي توګه په سوریه او نورو هیوادونو کې مو د افغانانو د جنگ او په جنگونو کې د برخه اخیستو په اړه نظر څه دی؟ کولای شئ چې موږ ته په دې شمېره ټلیفون وکړئ 0 2 9 5 5 یا 0 9 9 15 13 30. یو مرکه لرو، له مرکې وروسته ستاسو ټلیفونونه اخلو. د ولسی جرګې د شکایتونو د اوریدو کمیسیون مشر عبیدالله بارکسیه وایي چې سوریه او عراق ته د افغانانو د لیک پاړه باید اړوند مسولین د جرګې عمومي غونډې ته وغوښتل شي. ښاغلی بارکسیه ازادي راډیو ته ویل له ایران څخه د سوریه او عراق جګړو ته د افغانانو لیږل یو ښکاره خبره ده او سیاته یې کړه چې دا کار د پیسو په بدل کې کیږي. زموږ همکار اسدالله لودین له عبیدالله بارکزی سره مرکه کړي.
بارکزای صاحب د ولسی جرګې د مواصلاتو کمیسیون په دې وروستیو کې تور پورې کړ چې آریانا شرکت له ایران نه عراق او سوریه ته مخپټي کسان انتقالوي، که څه هم دغه موضوع د آریانا شرکت مسؤلینو رد کړې ده، خو ستاسو په نظر افغان حکومت ته څه کول پکار دي؟ په دې برخه کې باید دوی څه اقدامات وکړي؟
دا موضوع یو ملي موضوع ده، دا کار سرک نیولی ملي خیانت دی، دا زموږ ملي امنیت ډېر ژر لاس په کار کړي، او په دې باب تحقیق او څېړنه وکړي. همچنان د آریانا ریاست ته او هم د ترانسپورت وزارت ته، دا زموږ مملکت خو لکه څنګه چې معلومه شوې ده چې یو سرلوڅي مملکت دی، یعنې سرپټي او خوندي مملکت نه دی، سرحدات مو ستر نه دي، هوایي میدانونه مو ستر نه دي. زه بالکل سل په سل کې رښتیا او د تایید وړ بولم چې د آریانا شرکت رئیس د همدغه خیانت مرتکب شوی، چې د آریانا شرکت ته لارې دي د ایران سره مخپټي کسان او د تروریزم دپاره کسان د عراق او سوریه ته انتقال کړي. په دې شکل مثلا که څنګه چې په دې اواخرو کې تاسو خبره چې آریانا شرکت رئیس هم تښتېدلی دي، نو بنا هم دا موضوع حقیقت لري.
بله، خو د آریانا شرکت مسؤولین وایي چې د آریانا شرکت رئیس د درملنې لپاره بهر تللی. ښاغلی بارکزای، ستاسو په نظر افغان حکومت ولې په دې برخه کې تر اوسه چوپه خوله پاتې شوی؟ د بهرنیو چارو وزارت تر اوسه فقط دومره ویلي چې هغه افغانان چې له ایران، سوریه او عراق ته ځي د شخصي عقایدو له مخې ځي، او دوی په جبر سره دې کار ته ناستول کیږي.
په دې شک نشته، دا کار جبري کار خو ځکه نه دی چې دلته یو څه دا هغه بیچاره خلک چې د افغانستان څخه د یوې ګولۍ ډوډۍ د فارم شامل کوته دي، او ته ویني چې هر سهار د ایران د سفارت مخ ته په قطار قطار ولاړ دي چې په افغانستان کې کار او روزګار نشته. دا خلک او یو څه دا خلک هم د مذهبي عقیدې په انګیزه د افغانستان ته ایران ته د افغانستان ته ایران ته او د ایران څخه بیا سودیر یا راست دي چې موږ هم راغلي دي. دا شتاره ثبوت دي په دې کې هیڅ شک نه ده چې دا خلک د 3000 ډالر په مقابل تر کومه ځای چې زما اطلاعات دي د ایران د دولت څخه خاصه 3000 ډالر میاشتانه معاش ورکول کیږي چې دوی هلته وجنګیږي. نو افغان حکومت خو ما د پوه چې افغانستان یو سرلوڅي هیواد دی، افغانستان کې هر څه ګران خو د انسان وینه هیڅ قیمت او ارزش نه لري.
څه فکر کوئ ایران څه اهداف غواړي لدې لارې تعقیب کړي چې له خپل خاورې نه افغانان سوریه او عراق ته لیږي؟ او داسې اوازه شته او داسې راپورونه هم خپاره شول چې په کابل کې هم جلب و جذب شروع دی او ځوانان سوریه او عراق جګړو ته لیږل کیږي.
ایران چون چې د دنیا د شیعه مذهب مشرتابه په غاړه لري، او هم دغه د مشرتابه په اصطلاح تاج پر خپل سر باندې دي، د لبنان څخه او حزب الله په لبنان کې او حماس په فلسطین کې او همچنان د حوثی په یمن کې او همچنان د سوریه حکومت او په عراق کې دا شیعه توکمې خلک کیدای شي د ایران په قومنده غوښتنه دوی وځای څه بل ځای ته ډېر په اسانۍ ولاړ شي، ځکه دا دوی یو مذهبي انګیزه لري. هغه خلک چې د یوې ګولې ډوډۍ او د مجبوریت په خاطر د مزدوري دپاره ایران ته ځي، او بیا د ایران څخه ورته ویل کېږي چې تاسو 3000 ډالر د میاشت معاش ترکو، هغه بیچارهګان مجبور دي دغه فیصله به د ځان سره کړي چې یا به ومرم یا به یو څه پیسې خپلو بچیانو ته رسم په دې کې.
دوستانو، د ولسی جرګې د شکایتونو د اوریدو د کمیسیون مشر عبیدالله بارکزی و چې ایران له خوا سوریه او عراق ته د افغانانو د لیږلو او هلته په جګړې کې د برخه اخیستو په اړه خپل نظر څرګندوه. تاسو په دې موضوع څه نظر لرئ؟ له ژمنې سره سم ستاسو تلیفونونه راخلو. کولی شئ په 0999 شل 15 30 راته زنګ ووهئ. یو اوریدونکی د تلیفون په تماس کې دی، مهرباني وکړئ څوک او له کوم ځای خبرې کوئ؟ مهرباني، د تاسو غږ موږ اورو.
السلام علیکم. السلام علیکم.
وعلیکم السلام. څوک خبرې کوي او لکوم ځای خبرې کوي او خپل نظر موایي؟
مثلا
ایر خواهد تولایش نو در فقط چه در حکومت در بیروزگار و بیروزگاری در کمت توجه و که انشاءالا که الاسی اپن اداری فساد و نور برگلی چیزی کم سادتی نره چی واجب نور ایدارو کری که الاسی در ارانا شرکت خدا یا ریسی یا پلوچ یا دل کم نخواد مثلا ارانی و سو یا وانو در آرز بود بدل که الاسی شمتن به او ملکی یا به شام و غصون تر
مانه
نکم
ډیر زیاته مننه بل اوریدونکو ته ورجو یو بل اوریدونکو د ټلیفون په تماس کې مهرباني وکړئ د تاسو غږ مو غوړو څوک او لکم ځای خبرې کوي او د موضوع په اړه نظر وایي. اجي
په
نزله من ولایت. السلام علیکم. وعلیکم السلام. اجي سب ستړی مشي
څنګه جوړ په خیر خیره
خوشاله اوسئ. د موضوع په اړه مراته نظر وایي.
بلې وقود شفتال مسکللی په نوروز کې تخار ولایت التزمان دیوالان و په تخار ولایت په بازار کې د خیاطی کې په کبې کازی کې کور دی. هغه چې موږ ورولې واش په وکړه لاله به تر سړی ټلیفون راغی سړی مور تر راغی ول پلان کې په ایران کې د دې قربان په ایران کې دی په ایران کې هغه استولې دی ول کلی دی پلان کې په دې شي استولې دی هغه استولې دی دغه
سوریا
یا دغه ته عراق ته ولیدي بیا موږ څه مکه وخت دی ورته پاتې کې و سره موږ منځري د پارتي هغه څه مو ته ټول پاتې سره بیا موږ وخت چې پښتنه دی موږ ول ول څه پره راوړل موږ څه پره راوړل هغه سره چې و دغه سره راوړی و دلی راوي هغه نو څه وایي چې په څه ول دا څه وخت راغی موږ څه ویل ول موږ تاسو ځمن د مکتب سره تاسو تاسو چې اخو تاسو کورونا اخو تاسو بلار دي دی چې بلار کې نو به یې تاسو ته موږ روپي هم درکو تاسو بچان د مکتب سره دي دغه ته موږ څه هیڅ مشکل نه لري د ایران کې ول نو فرکان په شکل خلک دی ول دی یعنی د څه چې موږ حساب کوي اته نه سو نه پاره سو ول دی
ډیر زیاته مننه کوو د تاسو نظر مو واوري د یو بل اوریدونکو ته ورزو دا به مرسته ټلیفون وي د خبرې امره خلو مهرباني وکړئ څوک او لکم ځای خبرې کوي او د موضوع په اړه نظر وایي.
السلام علیکم مدینہ مدین د کوڼډن ولایت څخه سړی کین ولیرو
مهرباني غږ مو اورو.
ما وړاندې خو نظر می دره د غټنه د حکومت نه خبر می جوړ نه تا د فیسبوک ته لاره دغه ډوګان نه لاره تاسو به وډی افغانان چې دي سړی ته دی راځي چې حال د په جګړو کې 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 له جګړو نه لاري امان د افغانان د دې یو نه لیکل نه دی چې دا یو وختونه یو نظر د دولت نه دی باید ځوانانو د کار پیدا کی ځوانانو ته مخه پیدا کی چې د نوو تاسو ځوانانو د نوو تاسو کورونو ملګری به ځای لاندې شي نو یو ځینې تاسو نو یو تاسو دا خبره ده چې د جنگونو کې تر شا کې تر شا هم د نوو تاسو نوم به کی هم په نړۍ کې نو تاسو باندې یو دا یو وختونه د دولت نه لرم تاسو
ډیر ډیر زیاته مننه ډیر زیاته مننه زمونږ کورم ودان د تاسو پیغام هم واورید دوستانو زموږ غږ آزادې رادیو ناوړی د ایران لخوا د سوریا او عراق جګړو ته د یو شمیر افغانانو د لیګلو په موضوع باندې مو زموږ د یو شمیر اوریدونکو نظرونه اوریدل. دا د آزادې رادیو ده.
تازه دقیق او به طرف معلومات ستاسو ته ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکو قضاوت په خپل وکړي.
وړاندې په دې خبرونه کې د ریپورتونو مطالب لرو. دا دې خبري سات په پاتې برخه کې اوري چې په کابل کې د بیلابیلو پانتونونو محصولونو د برمایي مسلمانانو په ملاتړ نن مظاهره وکړه. د هلمند امنیه کمانډان وای په مارجی ولسوالۍ کې د وسلوالو د یو ډلیز برید مخنی ولی. په کندهار کې د سیمایز پولیسو ترمنځ په خپل منځي جګړې کې 15 کسان وژل شوی. په پکتیا کې خلک د غیر نارمل ماشومانو زیګون اندېښمن کړي دي. او د پاکستان پوځي چارواکي وای افغان پولیسو نږدې د شمالي وزیرستان په لری پروتو سیمو کې له وسلوالو سره مخامخ نښتې کړي. د ترکیې د انتخاباتو د نتایجو او د وسترو صنعتي هیوادونو د ورستې غونډې حال هم درکو. په کابل کې د بیلابیلو پانتونونو محصولونو د برمایي مسلمانانو په ملاتړ مظاهره وکړه. وای په برما کې روان سلام ورته د ځخم وړ نه دی. سلګونو د محصولونو نن د کابل پانتون مخې ته راټول شوي او په نړیواله ټولنه او افغان حکومت یې غږ وکړ چې د برما له مسلمانانو دفاع وکړي. یوسف خان زدران په دې اړه له کابله ریپورټ لري چې د مظاهره چیانو په شعارونو پیلېږي.
مرد و کسانی که از حقوق مسلمان های برما دفاع نمی کنند، مرد و حکومت تروریستی میانمار،
دا د کابل پانتون د سلګونو ماسترینو غږونه دي چې د میانمار مسلمانانو لپاره د عدالت غوښتنه کوي او وایي چې په برما کې روان ظلم باید ژر تر ژره پای ته ورسیږي. د دوشنبې په ورځ په کابل کې د بیلابیلو پانتونونو سلګونو دې محصلینو د بدایانو لخوا د برما په مسلمانانو روان ظلم وغنده او نړیواله ټولنه یې تورنه کړه چې په اړه یې جدي غبرګون نه ښیي. محصلینو چې د کابل مرکزي پانتون مخې ته راټول شوي وو د بشري حقونو د ملاتړو ادارو نړیوالو او افغان مدني ټولنو او ملګرو ملتونو په ضد هم شعارونه ورکول او ویلي چې د مسلمانانو په درد ځان نه شریکوي. د محصلینو استازی عید محمد مینوال د مظاهرې پرېکړه لیک ولوست او ویلي راټول شوي محصلین د وینه څښونکو بدایانو څخه کرکه څرګندوي.
افغانستان له دولتي مقاماتو څخه مو هیله ده چې ډېر ژر د دا ډول ظلمانو کړنو پر وړاندې خپل رسمي دریځ د اسلامي امت په توګه څرګند او له برمایي ورونو څخه هر اړخیز ملاتړ او دفاع له ټول اسلامي امت څخه مو هیله ده چې سیاسي پولې او سرحدونه د بېلتون په معیار ونه ټاکي او د اسلامي امت د ستونزو د حل لپاره په ګډه کار وکړي.
له دې وړاندې د افغانستان په کونړ ولایت کې هم په برما کې د روان ظلم غندلو په خاطر مظاهره وشوه او د افغانستان ملي شورا بیا په دې اړه د بهرنیو چارو وزارت د اقداماتو غوښتنه کړې وه. اوسنی میانمار چې پخوا د برما په نوم مشهور و د آسیا په جنوب ختیځ کې پروت داسې هیواد دی چې د ډیرو اقلیتونو څخه جوړ او د نورو مذهبونو د پیروانو تر څنګ یې د نفوس 15% مسلمانان جوړوي. بلخوا د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي چې افغان حکومت په برما کې د بشریت ضد عمل غندي او له ملګرو ملتونو د بشري حقونو له نړیوالو ادارو او نورو هیوادونو څخه یې غوښتي چې د دې ظلم د ودرېدو لپاره اقدام وکړي. د دې وزارت ویان شکیب مستغنی د دوشنبې په ورځ د افغان حکومت د موقف په اړه ازادي راډیو ته وویل:
د افغانستان اسلامي جمهوریت تېر ورځ په یو مطبوعاتي اعلامیه کې د برما د مسلمانانو په وړاندې فرقه یي تاوتریخوالي چې پکې د ماشومانو، ښځو او غټ عمره کسانو په شمول بې شمېره بې ګناه انسانان وژل سوي او ډېر نور یې د شکنجې لاندې دي، په کلکه غندلی او دا تاوتریخوالی غیر انساني او د بشري حقونو خلاف بللی دی.
ښاغلی مستغنی وایي افغان حکومت د میانمار له قرباني شوو کورنیو سره غم شریکي کړي او دوی یې بې دفاع او مظلوم خلک بللی دي. دا په داسې حال کې ده چې په میانمار کې د 2012 میلادي کال راهیسې د اقلیت مسلمانانو او د میشتو بودایانو ترمنځ ډېر کله د تاوتریخوالي خبرونه او تصویرونه خپره شوي چې بودایانو د مسلمانانو کورونه او جسدونه سوځولي او د برما په زرګونو مسلمانان یې د کورونو پرېښودلو ته اړ کړي دي.
از کابل تا زابل،
له هرات نه تر بدخشان،
از هفت شام تا هفت صبح،
طول شپه او سحر،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
د امریکا غږ آشنا رادیونه.
خبرتیا مو د امریکا غږ آشنا واوریده، خو تاسو زموږ غږ له ازادۍ رادیو ناوړی او زموږ ځانګړي خبری ساعت پروګرام ته غواکې. په کندهار کې د سیمه ایزو پولیسو ترمنځ جګړه شوې چې پکې 15 تنه پولیس وژل شوي. د ترلاسه شوو معلوماتو په اساس 2 تنه پولیسو په خپل 15 ملګري وژلي او بیا طالبانو ته ورتښتېدلي. سید شاه سقیم په اړه نور حال راکړي.
دا پیښه نن سهار د کندهار په خاکریز ولسوالۍ کې شوې ده چې پکې 2 تنو سیمه ایزو پولیسو خپل 15 ملګري وژلي او بیا د طالبانو لیکو ته ورتښتېدلي دي. په خاکریز کې یو امنیتي سرچینه چې نه غواړي نوم یې واخیستل شي وایي پیښه نن سهار وختي د ولسوالۍ په کیدو سیمه کې شوې ده. سرچینه وایي تښتېدلیو پولیسو له طالبانو سره لاره جوړه کړې وه او نن سهار د خپلو ملګرو تر وژلو وروسته طالبانو ته ورتښتېدلی دي. د کندهار د والي ویان صمیم خپلواک پیښه تاییدوي خو وایي په دې اړه نور جزئیات نه لري. دی وایي دوی د پیښې په اړه د معلوماتو راټولولو لپاره پلاوی سیمې ته لیږي او هغه به معلومه کړي چې پولیس ولې او چا وژلې دي. طالب وسلوال د پیښې مسؤلیت مني او وایي 15 تنه پولیس د دوی ملګرو وژلي دي. قاری یوسف احمدی چې ځان د طالبانو ویاند بولي وایي د دوی ملګرو دوه پولیسو د دوی لپاره خپل 15 ملګري وژلي او وسلې طالبانو ته وروړې دي. تر دې وړاندې د کندهار په میوند ولسوالۍ کې هم 2 تنو سیمه ایزو پولیسو پر خپلو ملګرو ډزې کړې وې.
اخوا د هلمند امنیه قمندان وایي په مارجې ولسوالۍ کې د وسلوالو یو ډلهیز برید په شاتم به ولی. په دې اړه له هلمند د الیاس دایي رپورټ اورو.
د هلمند امنیه قمندان په سوال نبی جان ملاخیل چې خبرې ناسته خبرې کولې ول په دې ډلهیز برید کې چې
د مرجی ولسوالی د عبیدالله کول په سیمه کې رامنځته سو. د طالبانو د دوو ولسوالیو نادلی او مرجی نظامي قمندان مولوی عبدالغنی د شپږو ملګرو سره وژل شوی او برید په شاتم بول سوری. نبی جان مولا خیر وویل په دې ډلیز برید کې دوه ځان مرګ بریدونه هم ترسره شوي دي چې یوازې یو پولیس ټپي کړی دی.
عبیدالله کول په ساحه مربوطاتو کې دښمن په یو ډېر قوي تعرض باندې لاس پورې کړ. په دې تعرض کې اول دوی د خپل د دوو نفرو انتحارانو نه استفاده وکړله، تعقیب د هغې افرادو تعرض وکړ. د دوی ډېر قوي قمندان، د نظامي کمیسیون مشر او نظامي مشر چې د مرجع د نظریې لپاره تعین شوی ده، حاجي مولوي عبدالغني، هغه مړ ده له شپږو نفر نورو سره.
قمندان وویل د لشکرګاه او کندهار پر لویې لارې د شاره کنډک پولیسو دېرش کړي ماینونه هغه مهال کشف کړي چې دوو وسلوالو غوښتل ځای په ځای کړي. قمندان زیاته کړه کله چې پولیس سیمې ته ځي د دوو وسلوالو څخه پر یوه مین چې وي زخمي کېږي او بل جوړ د پولیسو په لاس ورځي.
دوستانو څلور نیمې بجې شوې. مخکې له دې نه چې د دې خبري ساعت نور خبري ریپورټونه او مطالب راواخلو، یو وار بیا د افغانستان او نړۍ د مهمو خبرونو سرټکي له جانقه الکوزي نه اورو.
د کندهار امنیتي چارواکي وایي د دې ولایت په خاکریز ولسوالۍ کې نن سهار دوه سیمهییزو پولیسو خپل پنځه ملګري په ډزو وژلي او له سیمې تښتېدلي دي. د اطلاعات او فرهنګ وزارت د ځوانانو د چارو مهم له حکومت نه وغوښتل چې د ځوانانو سیاسي مشارکت باید جدي پام ورته واړوي. تیمورشاه اسحاقزي نن په کابل کې خبریالانو ته وویل د ملي وحدت حکومت مشران باید د انتخاباتو پر مهال د خلکو سره کړې ژمنې عملي کړي. د بدخشان امنیتي چارواکي وایي د یونګان ولسوالۍ د بېرته نیولو په هدف عملیات لا روان دي، خو تر اوسه کوم خاص پرمختګ نه دی شوی. په سیمه ییزو نړیوالو خبرونو کې اوري چې د پاکستان پوځ وایي د شمالي وزیرستان په جړه کې 19 تنه وسلوال او عسکر وژل شوي دي. د ترکیې جمهور رئیس رجب طیب اردوغان د هیواد په سیاسي قوتونو غږ وکړ چې د ثبات او اعتماد فضا د ساتلو په مقصد د مسؤولانه چلند وکړي. د واشنگټن پوسټ اوسپونې د خبریال جیسن رضایان د جاسوسۍ د قضیې محاکمه نن په تهران کې د تړلو دروازو تر شا بیا پیل شوه، او تمه ده چې د جرمني په باواریا کې د اوسترو صنعتي هیوادونو د مشریزې غونډې په دوهمه ورځ به نن تروریزم او د اقلیم بدلون د بحثونو په سر کې وي.
دوستانو د افغانستان و نړۍ د مهمو خبرونو سره ټکی و چې جناقه الکوزي در واورول. ابراهیم صافی د کابل استودیو نه د څو اقتصادي خبرونو سره.
په افغانستان کې د پانګونې د ملاتړ یا ایسای اداره له دولت غواړي چې د پانګوالو او سوداګرو د وژنې دوسیې دي په سمه او جدي توګه وڅېړل شي. د دې ادارې وایان روح الله احمد زی وایي له دې سره به پانګوال د ځان د امنیت په اړه ډاډ پیدا کړي او د هیواد دننه به پانګونې ته زړه ښه کړي.
د جرایمو سطح را ټیټه کړو، د دې لپاره عبرت کېږي هغه نورو کسانو ته چې غواړي داسې وحشیانه اعمال ترسره کړي، او له بلې خوا کولی شو مونږ سرمایهګذارانو ته د داسې فضا رامنځته کړو. دا خپله یو فرصت دی.
ښاغلی احمد زی وایي سره له دې چې پانګوال خوندي امنیت نه لري او ځینې پانګې بهر ته انتقالیږي، خو زیاته یې کړه چې له دې سره سره بیا هم د تیر کال په پرتله پانګونه فوق العاده زیاته شوې ده. د بادغیس سیمایي چارواکي وایي سخت کال به په دغه ولایت کې د غنمو حاصلات له 25 تر 30% زیات شي. د بادغیس د والی وایان میرویس مرزا کوال ازادي رادیو ته ویل د غنمو په حاصلاتو کې زیاتوالی د بزګرو د اقتصاد سربیره د دغه ولایت په اقتصادي کچې هم مثبت اغیز کوي. د وایي مرکزی حکومت باید په دغه ولایت کې د کرنې او مالدارۍ دا ودی په هدف ځانګړي پروګرامونه پلي کړی.
د ساکل د زیات اورښتنه لامل بازګر ټول امیدوار دي، خوشحال دي کله چې دوی زیات حاصلات ولري. د دوی اقتصادي وضعیت باندې مستقیم اغیز لري. هله مداده چې په دې اړه مرکزی دولت هم ځانګړي پروګرامونه ونی.
ښاغلی مرزا کول وایي د کرنی ځمکو سربیره په بادغیس کې شاوخوا 10000 هکتار ځمکه د پستې ځنګلونو نیولې ده، او دغه ویلیت د خلکو بل عاید د مالدارۍ لارې تر لاسه کیږي. د بادغیس سیمای چارواکی له مرکزی حکومت د ځنګلونو د ساتنې او په دغه ولایت کې د مالدارۍ د ودی په برخه کې د پاملرنې غوښتنه وکړه. او نن د کابل په بازارونو کې افغانۍ د بهرنیو اثارو په وړاندې داسې بدلیږي: یو امریکایي ډالر 80 افغانۍ، یو پاوند 90 افغانۍ او 80 پوله، یو یورو 80 افغانۍ 10 پوله، یو سعودي ریال 15 افغانۍ 80 پوله، یو د اماراتو درهم 14 افغانۍ 40 پوله، زر ایرانی تومان 18 افغانۍ 80 پوله، او زر پاکستانی کلدار بیا 1500 افغانۍ بدلیږي.
اقتصادي خبرونه مولا ابراهیم صافی نه واوریدل. دوستانو زموږ غږ له ازادۍ راډیو نه اوري او تاسو زموږ ځانګړي خبری سات خبرونه ته غوږ کیږئ. د پاکستان پوځي چارواکي وایي چې افغان پولي ته څیرمه د شمالي وزیرستان په لرې پرتې سیمه کې له وسلوالو سره مخامخ نښتې کړې دي چې د دوی په وینا و پاکستاني پوځیان او د وسلوالو د 15 قمندانانو په ګډون لږ تر لږه 19 وسلوال پکې وشل شوي دي. په دې اړه له پېښوره د ذبیح الله شفق راستولی رپورټ اورو.
د پاکستان پوځي مقامات وایي چې افغان پولي ته نږدې د شمالي وزیرستان په لرې پرتې سیمې کې له وسلوالو سره مخامخ نښته شوې چې په نتیجه کې دواړو غاړو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. پاکستاني رسنۍ د دې هېواد د پوځي مقاماتو په حواله وایي چې د دوشنبه په شپه ډیورنډ کرښې ته څیرمه د شمالي وزیرستان په لرې پرتې سیمه کې د پاکستاني پوځیانو او په سیمه کې د میشتو وسلوالو ترمنځ نښته شوې چې په نتیجه کې لږ تر لږه و پوځیان او 19 وسلوال وژل شوي دي. چارواکي ادعا کوي چې په وژل شوو کې د ترهګرو 15 جګپوړي قمندانان هم دي، خو د هغوی د هویت په اړه لا تر دې دمه څه نه دي ویلي. د دوی په وینا پاکستاني پوځیان هغه مهال وژل شول چې د ترهګرو د یوې ډلې تر محاصره کولو وروسته یوه ترهګر پر ځان پورې تړلي چاودېدونکي مواد والوزول. د شمالي وزیرستان یوې بخبرې ځایي سرچینې چې نوی غوښتل نومې څرګند شي له ازادي راډیو سره په خبرو کې په سیمه کې د پاکستاني ځواکونو او وسلوالو ترمنځ د جګړې پخلی وکړ، خو د تلفاتو او د وژل شوو ترهګرو د هویت په اړه یې څه ونه ویل. پاکستاني ځواکونو چې د تېر میلادي کال د جون راهیسې په شمالي وزیرستان کې د میشتو کورنیو او بهرنیو وسلوالو پر ضد پوځي عملیات پیل کړي او لا هم دوام لري، ادعا کوي چې د دې سیمې 90% برخه له ترهګرو پاکه کړې او دا مهال د دې جنسي یوازې شوال او د داخل له عملیاتو پاتې دي. شوال د شمالي وزیرستان لرې پرته غرنۍ او په ځنګلونو پوښلې سیمه ده او ویل کېږي چې په دې سیمه کې دا مهال د پاکستاني او افغان طالبانو په ګډون د حقاني او القاعدې شبکې وسلوال موجود دي. پاکستاني ځواکونو تر هغې وروسته پوځي عملیات د شمالي وزیرستان لرې پرتو سیمو ته غځولي چې د دوی په خبره د میرعلي په ګډون یې د دې سیمې ډېره برخه له ترهګرو پاکه کړې ده او اټکل کوي چې ترهګر شوال او د داخلو ته تښتېدلي دي. د پاکستان پوځي مقاماتو په داسې وخت کې په شمالي وزیرستان کې د مخامخ نښتې او د خپلو وو پوځیانو د وژل کېدو خبر ورکړی چې د قبایلي چارو ځینو کارپوهانو او وزیرستان میشتو خبریالانو لاور له مخه ازادي راډیو ته ویلي وو چې په شوال او د داخلو کې ښایي پوځیان د ترهګر له سخت مقامات سره مخ شي. دا یادونه وړ ده چې په سیمه کې د ټلیفوني شبکو د نشتوالي او سیمې ته د خبریالانو پر ورتګ د بندیز له امله سیمه ییزو او خپلواکو سرچینو لا تر دې دمه په شمالي وزیرستان کې په دغه پوځي عملیاتو کې چې کابو کالي پوره کیږي د پوځیانو د اداو او بریاو په اړه څه نه دي ویلي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
دوستانو د نړۍ د وو پرمختللو صنعتي هیوادونو مشران نن د نړۍ پر یو لړ مهمو موضوعاتو خبرو ته دوام ورکوي. د دې موضوع د څېړلو لپاره راسره نوریاس نوري په سټوډیو کې دی، خو مخکې له دې نه چې دې موضوع ته ورشو د ترکیې د انتخاباتو مقدماتي نتایج ښیي چې د جمهور رئیس رجب طیب اردوغان په مشرۍ واکمن ګوند په پارلمان کې خپل مطلق اکثریت له لاسه ورکړی دی. زما همکار پامیر ساحل دا موضوع څېړلې او څارلې ده. پامیر سایل، د ترکیې د انتخاباتو د مقدماتي نتایجو په اړه کار اوریدونکو ته وایي.
تر اوسه چې 99.9% رایې شمیرل شوې دي، نو لومړنۍ نتیجه دا ښیي چې په 14 کلونو کې په لومړي ځل د عدالت او پرمختګ ګوند چې رجب طیب اردوغان په خوا مشر و او اوس هغه ولسمشر دی، د هغسې اکثریت غوڅ اکثریت نه دی ترلاسه کړی چې په خپله په یوازې ځان باندې حکومت جوړ کړي لکه پخوا 14 کاله چې واکمن پاتې شوی. د نتیجو تر مخه که موږ د څوکیو په حساب درته ووایم، نو د څوکیو په حساب عدالت او پرمختګ ګوند 245 څوکۍ ګټلې دي، د جمهوری غوښتونکو خلکو ګوند سی ایچ پی چې ورته یې هغه 132 څوکۍ ګټلې دي، د ترکیې ملتپاله ګوند چې دی ایم ایچ پی هغه 280 څوکۍ ګټلې دي، او کوردی پلوه د حزب دیموکراتیک خلق چې نومیږي د 280 څوکۍ ګټلې ده. دا اول ځل دی چې د کوردی پلوه ګوند
ما غوښتل هم دا پوښتنه وکړم چې د پخوانیو انتخاباتو سره د ترکیې د انتخاباتو توپیر په کوم شي کې دی؟
یو خدا دی چې د رجب طیب اردوغان ګوند چې دی هغه غوڅ اکثریت ترلاسه نه کړ په تېرو 14 کلو،
یعنی مخکې انتخاباتو کې غوڅ اکثریت
همیشه غوڅ اکثریت و. دا ځل 311 څوکۍ تیر ځل په 2011 کې ګټلې وې، 311 څوکۍ سره دوی د 1500 څوکیو پارلمان کې اکثریت لاره او خپله یوازې حکومت جوړاوه. اوس به دا اړ کېږي چې له یو چا سره ائتلاف جوړ کړي. بله مهمه خبره پکې دا ده چې کوردی پلا و غوند د حزب دیموکراتیک خلق دا کینلاسه چې یا چپلاسه غوند دی دوه اتیا څوکې د ستر لاس کړی چې په ترکیه کې انتخاباتي نظام یا قانون د سده چې هر غوند باید 10% رائے پټولو رائے کې 10% رائے وګټي کای و نه غټلې 10% رائے نو هیڅ توګه باندې پارلمان ته نشي تللای کله 10% رائے وګټلې یاد لدی زیاتې وګټلې بیا 50 څوکې ورته ورکول کیږي په 10%
نو دا کورت پلاوی غوند لومړي ځل د پاره دومره
لومړي ځل د پاره دومره زیاتې رائے ترلاسه
دی واکمن غوند یادې جمهور رئیس رجب طایب اردوغان د غوند لپاره بد دي انتخاباتو نتایج سمانه ولري او څه پایلې ورته
دا ورته ډیر زیاته تاوان رسی ځکه چې رجب طایب اردوغان غوښتل چې په اساسي قانون کې بدلون وکړي ولسمشر ته واک زیات ورکړي او د زیات واک په نتیجه کې ولسمشر به لا پیاوړی شي او د دا غوند به همداسې په اقتدار کې یا په واک کې پاتې شي له دې سره اوس دوی دا دغه نه لري واک نه لري چې دوی په اساسي قانون کې بدلون وکړی شي
ډیره زیاته مننه پامیر ساحل و چې د ترکیې د انتخاباتو د مقدماتي نتایجو همدارنګه په ترکیې کې په سیاست او روانو چارو د دې نتایجو د اغیزو په اړه راسره خپل معلومات شریک کړل مننه ترې کوو زموږ بل همکار نوریاس نوری هم په سټډیو کې دی نوری صاحب ستړی مشي د نړۍ د وو پرمختللو صنعتي هیوادونو مشران نن د نړۍ پر یو لړ مهمو موضوعاتو خبرو ته دوام ورکوي پرون د دې ډلې چې د جیو په نوم یادیږي ډیر تمرکز پر روسیه او د اوکراین په وړاندې د مسکو د اقداماتو پر مسلې وو نوری صاحب دا راته وایا چې نن پر کومو مسایلو خبرو ته دوام ورکوي
بلې انسب مننه دی جی او ډلې مشران چې په خوا د جی اته په نوم یادیده او روسټری وېستل شو البته هم د اوکراین کې د روس د هوا د اقداماتو په خاطر نن د جرمني په باوریان ښار کې په غونډه کې د نړۍ پر یو لړ نورو مهم موضوعاتو له هغې جملې څخه د تروریزم په وړاندې د ګډې مبارزې او د غرض د اقلیم د بدلون او د چین د لمسونکو اقداماتو په باب خبرې کوي د نړۍ مشران په دې غونډه کې په دې اړه چې هغه سردري زوډلو چې په وروستیو کې چې ګواخونه د جی و ډلې هیوادونو ته هم متوجه کړي په دې به هم خبري وکړي او دغه راز د لومړي ځل لپاره د جی و ډلې مشرانو د د عراق صدر اعظم ته او دغه راز د نایجیریا نوی ولسمشر ته هم بلنه ورکړي د نایجیریا د بوکو حرام سختري ضد سره په جګړه کې بوخ دی او عراق هم لکه څنګه چې موږ تاسو خبر یو د اسلامي دولت سختري ضد په وړاندې او د دغه ډلې په وړاندې د امریکا په مشرۍ ائتلاف هم لکه مدیر رئیس عملیات پیل کړی دی د عراق صدر اعظم به د امریکا له ولسمشر باراک اوباما سره پر همدې موضوع ډیر تمرکز وکړي چې امریکا څه ډول کولای شي دغه ائتلاف نه په ګټه اخیستو عراق امن کړي او هغه سیمه چې د اسلامي سختري ضد ډلې نیولې دي بیرته ترې ونیسي
تاسو مخکې ول چې د جیویډ وډلې مشانو پرون په خبرو کې ډیر تمرکز پر روسیې وکړ په داسال کې چې روسیه په خا د دې ډلې یو غړی هواد او د جیاتی په نوم باندې یادیدل د اوکراین د شخړې لقبل وس روسیا نشته دی په دې کې په پرونی یو خبرو کې د روسي په اړه پریکړه شوی
بلې باید وایو چې روسیه دا دریم ځل ده چې په دې سرمشیز کې ګډون نه کوي روسیه د دې سرمشیز څخه د دې غونډې ډلې څخه ایستل شوې ده خو د جی اته په نوم یادیدل او هغه هم په دې خطر باندې چې په اوکراین کې د هیواد د لمسونکو اقداماتو په خاطر ځکه چې لویدیز د هیواد تورنوي چې په اوکراین په ختیځ کې د بیلتون پالو ملاتړ کوي هغه ته وسلې ورکوي او دغه راز د مینسک د وروستۍ موافقه په عملي کېدو کې هغه څه چې لازم ده اقدام نه دی کړی هغه موافقه چې جګړه تر یو حد پورې درولې ده خو بیا هم ځینې د نکټو راپورونه ورکول کېږي د یادونې وړ بولو چې لغونډې مخکې انګلا مرکل د جرمني صدر اعظم او د امریکا ولسمشر باراک اوباما پر روسیې د اوکراین په خاطر د لګول شو بندیزونو پر دوام موافقه وکړه او وی ویل چې دوی هیله مندي البته دواړه مشران چې د جی و په غونډه کې به نور مشران هم په دې برخه کې یو ګډ دریځ غوره کړي او تر هغه به پر روسیې د لویدیز لګول شوی بندیزونه جاری وي تر څو چې دا هیواد دې ته غاړه کېږدي چې د منسک د اوربن په جدي توګه عملي کوي.
ډېره مننه کوو نوریاس نوري و چې د نړۍ د وو پرمختللو صنعتي هیوادونو د مشرانو د نننۍ غونډې حال راکوه.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
دوستانو زموږ له ازادي راډیو ناوړی د ازادي راډیو خبرونه هر ورځ د سهار له 2 بجو نه د ماخام تر 2 بجو پورې دوام کوي. د زموږ یو ساته ځانګړي خبری خبرونه ده. وړاندې په پاتې برخه کې د ریپورتونو مطالب لرو. په پکتیا کې خلک د غیر نورمال ماشومانو زیږون اندېښمن کړي. په دې اړه په ریپور سربیره د میرمن ادبي بهیر چې د افغان ښځو د کلتوري او ادبي فعالیتونو یو مرکز دی د لومړي ځل لپاره په یو نړیوال فیستیوال کې بلل شوی دی او د دې ادبي بهیر څو تنه غړي به په لندن کې په یو فیستیوال کې ګډون کوي. له یوې غړي سره یې مرکه درته اورو. د خیبر پختونخوا د یو ځوان سندرغاړي د نوي البم باران نمو هم خبرو که وختو ځینې نور ریپورټونه هم در سره شریکو. مېرمن ادبي بهیر چې له شپږو کلونو راهیسې په کابل کې د افغان ښځو د کلتوري او ادبي هلې ځلو د یوې مخکښې ټولنې په توګه د څو داوطلبو افغان مېرمنو او نجونو په همکارۍ یو ونډې پر مخ سي وس نړیوال کلتوري او فرهنګي غونډو ته لاره موندلې ده. په لندن کې د نړیوال شاعرۍ په یو فیستیوال کې چې د جولای په وروستیو کې جوړیږي د مېرمن بهیر څو غړي هم ګډون کوي. د مېرمن کابل میشت بهیر د لومړي ځل لپاره په 2012 کال کې ژورنالیست او شاعری الیزیا گریسولد نړۍ ته د خپلو لیکنو له لارې ورپېژند. نوموړي په لندن کې د شاعری په دې نړیوال فیستیوال کې د مېرمن بهیر د غړو ګډون ته خوشاله ده. وایي د مېرمن بهیر د غړو افغان مېرمنو لپاره به دا یو ستر ګام وي چې په نړیوال سټیج خپلې کلتوري او ادبي هلې ځلې شریکې کړي. د مېرمن بهیر یو فعال غړی شاعر او لیکواله پاکیزه ارزو په لندن کې د جوړیدونکي نړیوال فیستیوال په ترڅ کې د مېرمن بهیر د ونډې په اړه راته وویل.
په تیرو کې هم کله چې په نړیواله سطحه باندې یا کله هم په ملي سطحه باندې داسې غونډې چې په ادبیاتو پورې مربوطې وي هغه کې د مېرمن بهیر ونډه ډېره زیاته وه. او دا ځل چې په لندن کې هم د نړیوالو ادبیاتو لپاره کانفرانس جوړېږي چې په هغه کې افغانستان ته هم برخه ورکړې ده او د افغانستان چې بیا د مېرمن کلتوري ټولنې بهیر ته بلنه ورکړې وه چې دوی کولی شي په دې کانفرانس کې له موږ سره ګډون وکړي او د افغانستان د ادبیاتو په هکله راشي همدلته معلومات راکړي. یعنی په دې کانفرانس کې ونډه واخلي نو دا د دغه کانفرانس اجنډا به څه وي یا څرنګوالی به څه وي هغه به په هغې وخت کې چې موږ ته ډېر دقیق ډول نه دي راغلي خو همدومره معلومات دي چې دا د ادبیاتو د څو ډېرو هېوادونو په نړیواله سطحه د ادبیاتو لپاره یو کانفرانس دی او مېرمن بهیر هم په دې کې ونډه اخلي. زموږ درې ګډون کوونکي درې غړي به دې کانفرانس ته ځي او هلته به په دې کانفرانس کې ګډون کوي او له دوی څخه چې غوښتل شي د همدغه د افغانستان په عمومي د افغانستان په ښځینه ادبیاتو کې
محل محل پاکیزه ارزو د میرمن ادبي بهیر د فعالیتونو په اړه راته ووایا. تاسو په کوم ځای کې غونډې کوئ او په غونډو کې په کوم موضوعات وغږیږئ؟
دا بهیر د تیر شپږ کاله راهیسې ډېر کامیاب روان دی او د افغانستان کې د ټول هېواد په سطحه باندې لومړنی بهیر دی چې د ښځو د ادبیاتو لپاره د کلتوري او ټولنیزو مسایلو لپاره ډېر فعال کار کوي او دا د دې د غونډو څرنګوالی چې دی هغه په اونۍ کې دی یو ځل راټولېږي په خپله یو اونۍ د غونډه کوي او په دې غونډه کې بیا په ځینو مسایلو باندې په ټولنیزو مسایلو هغه په ښځو پورې مربوطېږي په هغه برخه کې نور د کره کتنې برخه لري. مثلا د لنډې کیسو شعرونو باندې کره کتنې کېږي د خویندو او بیا وروسته مشاعره وي نو دغسې او یا هم نور مسایل په دې غونډو کې راخیستل کېږي ځینې معلومات وي یا
پاکیزار سو درته وایي چې د ځوانانو ونډه په کې څومره ده په ځانګړې توګه د ځوانو نجونو د محصلینو او زده کوونکو؟
مېرمن بهیر خوشبختانه چې هغه همدغه اوسني اوس مهال کې زیاتره د دوی دغه غړي چې دي هغه د ځوانې شاعران یا لیکوالان دي چې زیاتره د پوهنتون محصلین هم دي او که پوهنتونونه نه فارغ شوي یا چېرته وظیفه کوي دوی غړي دي خو په راست کښې ځینې مشران لیکوالانې لرو چې هغوی په راست کښې دي او هغوی ډېر زیاته مونږ سره بیا په غونډو کښې ګډون نه کوي په سرا یو ډول زمونږ هغه لارښوونه کوي یا رهبري کوي. مو
د میرمن کلتوري بهیر غړې پاکیزه ارزو وه چې د لندن د شاعرۍ په نړیوال فستیوال کې د دې کلتوري بهیر د یو شمېر غړو د ګډون او همدارنګه د میرمن بهیر د فعالیتونو په اړه معلومات راکول.
راپورونه مرکه او تبصره په خپل وخت له ازادي راډیو نه.
دوستانو د خبرونې په پای کې د خیبر پښتونخوا د یو سندرغاړي مدثر زمان یو نوې سندره او همدارنګه د ده د نوي البم باران په اړه د ده څرګندونې درسره شریکوو، خو تر هغې مخکې بیا هم د افغانستان په اړه یو رپورټ راخلو. په پکتیا کې خلک د غیر نورمال ماشومانو زیږون اندېښمن کړي دي او غوښتنه کوي چې عامې روغتیا وزارت د عامه پوهاوي پروګرامونه باید پلي کړي او د دې ستونزې د هواري لپاره باید لاره پیدا کړي. داود تپانې په اړه له سیمې رپورټ راکوي.
د پکتیا ځینې اوسیدونکي د زیږون پر مهال د غیر نورمال ماشومانو پیدا کېدو اندېښمن کړي دي او وایي چې که وزارت دې لور ته د دې ستونزې د هواري توجه ونه کړي، ښایي دا ستونزه ورځ تر بلې زیاته او په خلکو کې ناسم تبلیغات د دې ټولنې د محرومې طبقې ښځې له ګڼو اروایي ستونزو سره مخ کړي. د پکتیا ملکي روغتون سرطبیب ډاکټر ریاګل پکتین وایي چې په دې وروستیو کې د سوی شکل یا غیر نرمل ماشومانو زیږون زیات شوی دی. د نوموړي په خبره چې په تېرو دوو کلونو کې دغه فیصدي مخ پورته تللې. په 1993 کال کې دوی 28 ثبت شوې پیښې درلودې چې دا شمېر یې د 1992 کال په نسبت چې 18 غیر نرمل ماشومان پیدا شوي ډېره لوړه تللې ده.
تقریبا که مونږ 93 کال او 92 کال سره مقایسه کو مخ پر زیاتېدو روان ده، ځکه په 92 کال کې مونږ ثبت شوې 18 پیښې لرلې، ولې اوس مونږ او تاسې چې تقریبا 28 پیښې مونږ تر اوسه پورې ثبت لرو.
نوموړی نه یوازې د غیر نرمل ماشومانو د زیاتوالي خبره کوي، وایي داسې سوی شکل ماشومان هم پیدا شوي دي چې تر اوسه پورې د طبابت په کتابونو کې ذکر نه دی راغلی او نورې پلټنې او ریسرچ ته اړتیا ده.
کوم چې تر اوسه پورې ثابت شوي دي هغو ته یو نوم ورکړل شوی، یعنې چې یو شکل یې بدل وي. مونږ داسې ماشومان ولیدل چې اوسه پورې په طبابت کې همدغسې سوی شکل راغلی نه دی، یا همدغسې سوی شکل ماشوم نوم نه ده ورته پیدا شوی چې کوم نوم، یعنې ریسرچ نه ده پرې باندې شوی.
پکتین زیاتوي چې دوی یوازې د غیر نارمل ماشومانو د پیدایښت خبره کوي چې له دوی سره ثبت شوي دي او ښایي دا شمېره تر دې هم لوړه وي، ځکه ډېر ماشومان په کورونو کې او یا د شپې پر مهال زیږي او یا د کورنۍ د غړیو له لورې د عکس اخیستو او ثبت اجازه نه وي.
تقریبا د تېرو دوو کلونو راهیسې 190 تر 500 پورې غیر نورمال ماشومان پیدا شوي دي. دا هغه ارقام دي چې مونږ سره ثبت شوي او رجستر شوي دي، ولې ځینې ماشومان شاید د شپې په وخت کې پیدا شوي یا د دوی خپلو خپلوانو د عکس اخیستلو یا د رجستر کولو اجازه نه وي راکړې، شاید ارقام یې له دې نه هم زیات وي چې په پخوا وختونو کې همدغه ارقام ډېر ټیټ وو، ولې متاسفانه په همدغو دوو کلونو کې تعداد د غیر نورمال ماشومانو یو څه زیاتوالی پکې راغلی.
ډاکټران د دې ډول ماشومانو پیدا کېدو بېلابېل لاملونه په ګوته کوي چې یو له هغو هم په جګړو کې د زهرجنو او کیمیاوي موادو استعمال دی. د ملکي روغتون ډاکټران وایي د جګړو د هغې سره سره په کم عمر کې د نجونو ودول، د عامه پوهاوي د کچې ټیټوالی، د اکس شواوي او ځینې ورته نور هغه عوامل دي چې میندې د زیږون پر مهال غیر نرمل ماشومان راوړي. یو ځل بیا ډاکټر ریاګل پکتین:
د طبابت نگانو خو زیات لاملونه لري، ولې ځینې داسې لاملونه هم دي تر اوسه پورې تحقیق شوی ده ثابت شوي نه دي. په کم عمر کې د نجونو ودول چې د ولادت لپاره جوګه نه وي، یعنې مچور شوي نه وي، نو هغه هم کېدای شي سوی شکل ماشوم راوړي. که یو زنانه تر ډېر وخته پورې ماشوم را نه وړي، یعنې لس 12 کاله وقفه راغلي بیا یو ناڅاپه دی ماشوم راوړي، کېدای شي سوی شکل راوړي. یا تر په ډېر زیات عمر کې یو زنانه تر ډېر زیات عمر پورې واده نه وي کړی، یعنې تر 15 کلنۍ پورې یو ناڅاپه دوی واده وکړي ماشوم راوړي، کېدای شي سوی شکل وي. مختلفې شواګانې کتابونو خو تر اوسه پورې فقط د اکس شوا ویلې ده چې د ماشوم د سوی شکل سبب ګرځي.
د ډاکټرانو په خبره چې د عامه پوهاوي کچې ټیټوالی، له نږدې خپلوانو سره واده کول، په خپل سر د ځینو درملو استعمال او ګڼ شمېر نورې بې پامۍ د دې سبب کېږي چې میندې د زیږون پر مهال غیر نارمل ماشومان راوړي. د ماشومانو متخصص ډاکټر دولت خان احمدزی وایي:
میجر کازز یا غټ سببونه د دې سوی شکل د منځ راتلو هغه مورګان او پلرونه چې په خپلو منځو کې ودونه کوي، مطلب دا چې د تره زوی سره، د ترور زوی سره، د ماما زوی سره څوک چې ودونه نه کوي اکثر حالت کې د دې سوی شکل درمنځ کې دوه سبب کېږي او بل په داخله رحمي یا هغه مشمن چې د مور په نس کې وي او هغه د یو داسې دواګانو سره چې هغه اصلا استعمال جایز نه وي یعنی یو پوه ډاکټر ته یا ډاکټر ته مراجعه نه وکړي نو ځینې وختو کې د سوی شکل درمنځ راتلو سبب کېږي او دریم میجر یا غټ علت یې د ټوکسیکو یا زرجنو ګازونو او وسلو استعمال په سیمه کې ده چې دا د سوی شکل په رامنځته کېدلو کې یو لوی علت بلل کېږي.
د زیګون پر مال د غیر نارمل یا سوی شکل ماشومانو د پیدایښت زیاتوالي د پکتیا ګڼ شمېر خلک اندېښمن کړي دي. وایي چې کچېرې مرکزي حکومت په دې برخه کې پلټنې ونه کړي او معلومه نه شي چې د دې ډول ماشومانو د زیګون لامل څه دی، ښایي په راتلونکي کې له ګڼو ستونزو سره مخ شي. د پکتیا دوه تنه قومي مخور او د روغتیايي شورا مسؤلین
زه حاجي محمد افاق د شفخانه د صحي شورا رئیس یم. ولې دغه شکلونه او دغه ماشومان موږ په دغه شفخانه کې موږ ولیدو او رښتیا هم چې پکتیا کې دغه ډېر دي او موږ خپله هم په تشویش کې دغه چې علت څه شي ده، دغه علت باید پیدا
جراز اومد کلمتری د صحي شورا منشي.
یو ماشوم چې نوی پیدا شوی و داسې ولیدو چې لکه مار غوندې داسې زبه استله داسې زبه خوروله، خو موږ هم د سایران پاتې یو چې آیا په نور ولایتو کې هم دي که تنه د پکتیا ولایت کې. خو موږ د وزیر صاحب د نوی مقرر د فیروز صاحب نه د خواهش کوو چې د ډاکټر صاحبانو باندې په هغه باندې د یو هغه وچې چې ده نتیجه یې معلوم کړي چې ده علت څه ده.
دوی دا هم وایي د دې ترڅنګ چې په دې ولایت کې د میندو د عامه پوهاوي کچه ټیټه ده. له ګردېزه په لرې پرتو سیمو کې جنګ هم د دې لامل ګرځېدلی چې میندې غیر نارمل ماشومان نړۍ ته راوړي. یو ځل بیا حاجي محمد افاق
لرې د ولایت نه ډېر جنګونه شوي دي، په هغه کې خیل خیل بامونه یا نور شیان مرمیګان دا استعمال شوي دي یا نور استعمال شوي، امکان لري چې دغه تاثیرات هم په میندو باندې په هغه باندې احساس وکړي چې موږ وینو دلته په دغه کومه منطقه کې چې دغه ډېر دي ډېر پیدا شوي دي او دلته پیدا کېږي وینو پر رقمی هلته ډیر جنگونه سوی دی او ډیر توپونه فیل سوی دی او راکټونه فیل سوی دی بمباری سوی دی. امکان لري چې دغه هم په هوا مخلوط کیږي دغه زری مواد سره او د تنفس په واسطه مند ته مرګ کیږي او امکان لري چې دغه یو څه تاثیر لري.
دوی غوښتنه کوي چې په دې برخه کې د عامه روغتیا وزارت مکلف دی ډیر زیات کار او پلټنې وکړي چې په راتلونکي کې د دې ډول ماشومانو د زیګون مخه ونیول شي او ترڅنګ د نړیوالې ټولنې څخه غواړي چې د عامه پوهاوي کچې لوړوالي لپاره لاس په کار شي. د غیر نارمل ماشومانو د پیدایښت خبره په داسې حال کې راپورته شوې ده چې د روغتیايي کارکوونکو په خبره په لرو پرتو سیمو کې د خلکو عامه پوهاوي کچه ټیټه ده او روغتیايي چارو کتونکي په دې اند دي چې قراردادي انجوګانې چې په پکتیا کې روغتیايي چارې سنبالوي د عامه پوهاوي لازم پروګرامونه نه لري. داود تپان، ازادي راډیو، پکتیا.
ازادي راډیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
سامدا سل گئے مدار مان میں دے
مدثر زمان په خیبر پختونخوا کې د پښتو ژبې ځوان او لوستې سندرغاړه ده. تازه بازار ته د باران په نوم د سندرو یو البم راغلی چې پکې ځینې غزلونه او ولسی سندرې راټولې کړې. له دې ځوان سندرغاړې څخه زموږ همکار هارون باچا د یوې مرکې په ترڅ کې د نوي البم په اړه پوښتلې. مدثر زمان د خپل نوي البم باران او دا مهال د سندرو د البمونو یا کسټونو د خپرېدو په مخ کې پښتو ستونزو خبرې کوي. د دې ځوان سندرغاړي څرګندونې د دې وینوي سندرې په ملتیا وې.
سامدا سل گئے مدار مان می دے گل د کس پوغ مې د کا جانان می دے او گل د کس پوغ مې د کا جانان می دے.
د باران تنوم باندې او د شاهد پروډکشن لخوانه چې دا ریلیز شوې ده سلورم نمبر والی هم ده دکاندار چې د خپل ما ته څنګه وکړو چې راستاسو البم چې ده څه هوا حساب دی نو ما ورته چې البم په والې تقریبا زما تیار ده هغې نه بعد هغې وویل چې خپل مونږ ریلیز کوو سره د دې خبرې دا وینا یې هم وکړله چې را دا یو ریسک دی او لکه یو اس بي ده انټرنیټ دی هر سړی چې دی په دوی موږ نیټ پکې جوړولي خو که چېرې مونږ دا ریلیز نه کړو نو دا کیسټ کار دی دا به پاتې شي. دا د پښتو د موسیقۍ خدمت چې دی دا پاتې کېږي دا ختمېږي. نو شاید پروډکشن والا دا خبره وکړله چیرې موږ ځان خوړو چې داسې ژوند رنګ پاتې شي. او دا خاص توګه باندې په هغه ځایونو کې چې کوم ځایونو کې لکه لا یو اس پی نه رسېدلې نو هغه ځایونو کې چې دی بلکې ډېر ډېر ښه روان دی.
سامدا سل گئے مدار مان میں دے او گل کس پگ میں دکا جانان میں دے دنیا دا خوخی حس نشتا نور میں پا دنیا دا خوخی حس نشتا نور میں پا دنیا دا خوخی حس نشتا اے نور میں پا دنیا دا خوخی حس نشتا بس یو محبت چ فلزان میں دے. Look at this book, man.